په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ویلی د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د جګړې پلوي نه کوي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل پال قادر ټرست مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړي او د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلي د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د هیڅ سوي جګړې پلوي نشي کولای. نوموړي پرون په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د ګډ لین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپل ټولو ګاونډیانو سره اړیکې خکړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین ویل ترګرای پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بے توپیره کاروایی وشي.
اداری لائن پلان باندھی نیشنل الیکشن پلان متفقہ ایجنڈا لا شہدردہ خلاف دی کہاں رہے حکمت میری خبر ہے مونگ اور سرپاہی کی ملگرتیا کو پشرد دی جتا شہدرد کی بخاؤ خراب نی.
د پاکستان حکومت او پوز بیا په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د عوامي نشتل ګوند مشرانو ویناوې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنورۍ پر درېمه د اپیکس د مرکزي کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې حکومت یې په وروستیو کې له پولې اخوا څخه شوو بریدونو ته قوي ځواب ویلی دی. نوموړي په ځانګړې توګه د کمې حملې یادونه ونه کړه، خو د افغانستان واکمنو طالب چارواکو د ډسمبر پر 28مه ویلي چې د خوست او پکتیا په غولسوالیو کې چې ډیورن کرښې ته نږدې دي پر هماغه نیټه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب د جنورۍ پر 23مه په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنی د جنورۍ تر 28مه پورې غځول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه واخیسته او ویناوې وکړې چې ټاکل شوې ده هغو د وړاندیزونو په رڼا کې به قراردادونه اعلانېږي. د جرګې پر درېیمه ورځ یعنې پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا میب تر دې وړاندې په لورلایي، ژوب، سیوای، پشین او چمن کې هم ورته جرګې کړي دي. په هغو جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا، د امنیت د ټینګښت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اسانتیاو په څیر غوښتنې شوې وې. بلخوا د پاکستان د مرکزي حکومت تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ټرست په مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف هایکورټ ته ویلي چې د احتساب کمی اداري یا نیب په مقدمه کې بدنیتی خولې او د نیمګړو پلټنو پر اساس په بیړه پریکړه ورولې ده. په نننیو جمع شو درخواستونو کې اسلام آباد هایکورټه غوښتل شوی چې د احتساب عدالت د جنورۍ 18مه پریکړه لغو کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 44 د هغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا ورولې ده. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د پریکړه د جنورۍ پر 18مه د رولپنډای په اډیاله زندان کې اعلان کړی و چې عمران خان له تیر یو نیم کال راهیسې بندي دی. پر عمران خان او میرمنې تور دی چې په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل او پاکستان ته لیږدول شوي 190 میلیونه پاونډه یې د حکومتي خزانې پر ځای د پاکستان سپریم کورټ په بانکي کاته کې جمع کړي ول چې مخه یې پر ملک ریاض دا هغه عدالت لخوا د لګول شوې جرمانې ادایګي وه. په مقدمه کې پرمن خان تور دی چې د کار بدل کې د خپل خیریه بنسټ القادر ټرست لپاره له ملک ریاض چې د پاکستان کې د ځمکو یو مشهور کاروباری دی سلګونه کنال ځمکه ترلاسه کړي، خو عمران خان او میرمنې دا تور رد کړي چې ګواکې ملکی خزانه ته تاوان رسولی دی. تاسو مشال لیدو ته وګورئ لنن یعنی د جنرال ویشتمه څخه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. باختر خبری ایجنس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپاین به په پلازمینه کابل او ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کندهار، هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپین روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مخکې ویلي ول چې د کمپین په ترڅ کې بل د 15 کلونو څخه کموم را شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. دا مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس کترای او منځګړو ته د 25 اسرائیلي يرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندي دي. دا خبره د دې ډلې یو چارواکي چې نوم یې نه دی خول شوی نن رویټرز اجانس ته کړې. بلخوا فرانس پریس اجانس د حماس په حواله ویلي چې دې ډلې نن د ګل پر ورځ د غزې شمال ته د هغه سیمې د زرګونه بې کوره شوو خلکو بیرته تګ د یو لوی بری په توګه یاد کړ. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې دوی باور لري د جنوري پر 19 د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د وو خوشی شویو کسانو په ګډون ټول درې درش اسرائیلي برمته ژوند دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د عوامي نشتل ګوند مشرانو پرون په کراچۍ کې ویولسي غونډې ته په وینا کې د پاکستان له ریاست او غوښتل چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر بیا په کوټه کې د پښتنو یوې جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر وسایلو اختیار ورکړل شي.
زمږ د وطن نعمتونه مهرباني وکړئ په دا کې دونې راکه چې زه خپل مسافر ورونه راوړم د دې خپل کور.
او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې خزینه کارکونکي چې د پولیو ضد کمپینونو کې برخه اخلي د تنخواګانو نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي.
زمږ سره پکې ډېر ښه خزینې دي چې هغه کوندي دي تنخوا ته نه ملاويږي او چولې بندې شوې دي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو عوامي نشتل ګوند پرون په کراچۍ کې د باچا خان د ودیرشم او د خان عبدالولي خان د 19 تلین په مناسبت غونډه وکړه چې پکې د ګوند د خیبر پښتونخوا بلوچستان مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان غونډې ته وویل چې پاکستان او پر افغانستان برید وکړ نو عوامي نشتل ګوند او پښتون قام به مخالفت کوي. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپل ټولو گاونډیانو سره اړیکې خکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او وخت په وخت افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورن کرخه نښتې رپورټ کیږي. په کراچۍ کې د غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین بیا وویل د پاکستان ریاست باید د هغه هیواد په پښتون میشته سیمو کې د روانې نامنۍ مسله جدي ونیسي او د حل لپاره یې کوټلي اقدامات وکړي. بلخوا حکومت او پوز وایي چې د ټول هیواد امنیت ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند د جنوري په 26 د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان ودیرشم او د خان عبدالولي خان 19 تلین غونډه وکړه. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د ان پی مشران او پلویان راغلي وو. جلسه ته په وینا کې د ان پی مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل کده پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به په کلکا نفي کوي.
پختون قوم میں جو فیصلہ کیا ہے ریاست کو سنانا چاہتا ہوں.
دی وای پختون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه دی ریاست ته اورول غواړم. کتا سو په افغانستان حمله کول غواړي نو پښتانه پر دې خوشاله نه دي او تاسو د دې عمل نفي کوو او تاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو.
افغانستان کے ساتھ لړۍ کے حامی نہیں ہیں.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په دې رستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې ته نږدې انخطې هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا 13 میاشت د دسمبر په 24 افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې 4 ځایه بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون 45 کسان پکې وجلې شوې دي. په کراچۍ کې یادې جلسې ته په وینا کې د ان پی د خیبر پښتونخوا صوبې مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
ټول
اداری لائن پلان باندھی تدید پار دے پالیسی جوڑا کی اور چدی چور متفق شی نو نیشنل الیکشن پلان متفقہ ایجنڈلا بیا دے چکم دے در شہر دردہ خلاف چکم دے دی کارا حکمت ہے میری خبر ہے مونگ اور سر چکم دے پاہے کی ملگردیا کو پشرد دے چلی کے بگود ہو گئے نی دشتگرد کی بخاؤ خراب نی دشتگرد انسانیت دشمن دے انہوں میں دشتگرد یا خلاف بکار ہوئی کے مونگ بچکم دے لاغی کتا سر ملگردیا
دا این پی مشرانو طور پوری کڑے چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه غستل کیږي او د یوې منسوبې لاندې وسلوال راوستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوز وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او په نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ پخواني وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو محروم ساتل کی گی.
اسلام آباد وګورې تاسو پختنو په وسایلو قبضه کړی دا اسلام آباد د پختنو له خپل تشخص غستل دی. اسلام آباد په پختنو د تجارت لارې بندې کړې دي او اسلام آباد د خاورې له خپل آئینی حقوق نه ورکړي. چاله ټوپک په لاس کې ورکړی دی او چاله قلم په لاس کې ورکړی دی او زمونږ استاد جنتی خاورې په موږ دوزخی کړی دی.
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري سلیم خان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار باز خان، مولانا خانزیب، د سند صوبې مشر شاهی سید او نورو په خپل وینا کې د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د هغوی په مبارزه او د خان عبدالولي خان په سیاست او ژوند خبرې وکړي او د غونډې ګډونوالو ته وویل چې باید دوی نن د ځان سره دا ژمنه وکړي چې په خپل ژوند او سیاست کې د خپلو اتلانو سوچ او فکر ژوندی وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري پر 23مه په کوټه کې بلل شوې درې ورځنۍ ولسی جرګه نن هم جاری ده، یعنی څلورمه ورځ ته غزول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم ګډون کړی او ټاکل شوی چې د هغوی د وړاندیزونو په رڼا کې قراردادونه اعلان شي. پرون یعنې د جرګې پر درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر شتمنیو اختیار ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مرکزي او هم د بلوچستان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د بلوچستان د امنیت د ټینګښت او د ولسونو یې د ژوند د خوالي لپاره دوی اقدامات کړي دي. تفصیل د سمت شبنم پر رپورټ کې.
د جرګې په درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل
موږ د حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلی او دوی یې نه ساتي، زما ځاني خبره ده، به نواب صاحب پوهېږي، د جرګه پوهېږي، زما ځاني خبره دا ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپلې څلوېښتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تیر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي، که د ناصر په مځکه کې تیر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تیر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تیر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانې په مځکه کې تیر شوی دی پلانې به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو، زموږ د وطن نعمتونه چې پلار ونې کوم نه ساتلي دي او موږ پر ملوسوي یو، زموږ درې دي، زموږ ډېرې دي، مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دوغنې راکړه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د دې خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلي یوه قبایلي مشر محمد علي بازي مشال ډټول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دې جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی، تاسو هاوري ار او راز پنځه پنځه لس لس ګاډیانې سوزل کیږي او له دې سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموږ او نه مو مال محفوظ دی. نو موږ له دا جرګې دا هیله لرو چې یاره په کار دی چې دا نن دا درېیمه ورځ ده چې دا روانه ده دا به د دې کام د ټولو ستونزو د یو حل لپاره یو لای عمل جوړ کړي او کمیټې به جوړ کړي.
تر دې وړاندې یادګوند په لورلایی ژوب سیوی پشین او چمن کې هم جرګې کړي چې د کوټ جرګه وروستۍ ولسی جرګه ده. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په دریمه ورځ مشال ریډو ټول چې د کوټي د جرګې وروسته به دوی د هرې ضلع لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپیش ستونزې د اړوند چارواکو مخ ته ږدي.
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړیږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره د دنیا د اقامو سره لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ جلسې دغه جرګې دي دا به د دنیا سره ګډیږي دغه کیږي شرکیږي او د پاکستان وکام تر ریاست ته به دا شول کیږي چې دا ستونزې د پښتانه دي. په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل لپاره چې دوختي دي دا د حل لپاره به تاسو دمر سره لږه کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومت د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي پر خپل شتمنو یو اختیار او د امن ورکولو غوښتنه کړي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د شمالي وزیرستان د پولیسو ځای خلکو په وینا امیرلی کې وسلوالو پرون په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل دي. دوی په خبره خالد خان چې د هیدرخیلو ځای مشر و مخپټو وسلوالو په موسکی سیمه کې پړزو واجو داراس په بل هدفي بریده کې وسلوالو د علي خیلو یو سیدونکې سراج الله هم پړزو وژل دي. پولیس وایي د دواړو پیښو مقدمه د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج او پلټنې پیل کړې دي. لدې سره روان کال په شمالي وزستان کې د هدفي بریدونو شمیر لس ته ورسید. تفصیل زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
نمیر علی پولیس تړنې یو چارواکی او میر علی اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدرخیل بڑو خیلو سیمې ځایي مشر وو وسلاوالو موسکی سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلاوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل. دوی زیاته کړه چې یو بل هدف یې برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علی خیلو اوسیدونکو وو وسلاوالو په هدف یې برید کې ووژلو. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلوم وسلوالو ضد درج کړې. د حیدرخیلو یو سو اني شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول د حالاتو د ویرې له وجې نومونه نه اخیستل. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسلوال راغلل دغه کسان یې مخامخ ووژل. د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی وو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې د جنوري په 24مه هم مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول. د دې وړاندې د جنوري پر 6مه وسلوالو میرعلي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غلسمه پیښه ده چې نهایت د میرعلي په حیدرخیلو، موسکی، بڑو خیلو او میرعلي بازار کې وشوې. تیر 2024م کال کې د غلطه ټوله و دېش هدفي بریدونو پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نام نه زید وخت په وخت جرګې مرکه او پرلتونه کیږي. ځایي خلک وایي چې د نام نه لوجې هغه خلک چې وسلري د سیمونه کډه کوي. بل طرف شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار اداوې کړي چې د وسلوالو زید عملیات ګړندې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د رپورټونو تر مخه په 2024 کال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي 855 پیخي سب شوې. خو دغه شمیر بیا په اولم یعنی 2023 کال کې شوخه شپک سوا پنځه سلویختو د تشدد د پیخو د دې پیخو زیاتره په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې دي. د سیډونکو په اند پاکستان د هغو سیمو د نامنه ستونزې چې په اوس پوس پکې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو دعوه کوي د هغه هیواد د ریاست لپاره یو لوی چیلنج دی. دا چې د تشدد پیښې وسلوال بریدونه ولې د پاکستان له هغو سیمو څخه رپورټ کیږي چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سړینیدا اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتلا شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وای چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 855 دوس پیخې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیخو د شمیره شاوخوا 615 سالوي خو چې پکې د زیاتره پیخو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړي توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده، د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه دادا چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي. په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اورپکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
from 2005 to 18 abadal aho khofnak qism terrorist usle targeted state target ke liye aayi aur kanan ne unka sabade kanan mujhe khalak bhi nahi si chalo ek der no the dia support base khatam shoy ho kanan ma ta khatra dala che kadi da khalak na pakalari aur security forces target kai no aga intihai khatarnak shede na ka chi kamoras general public openly well shuru kar judiar hakai it is far more alarming this is a kana che the monsters create kawal de rasan kar aw di contain kawal bi taqriban namumkin aw kamunga faras ka dawayu che bai mujamung dumra ehsanat ki papani anuban aw alliances um over sarat strategic kafaras kamunga haqani yugat da we interest afghanistan de rura pakistani nadi.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څېړنیزې ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پی د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اگست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکو توګه توانېدلي چې د پولي هاخوا په پاکستان کې وجونکو بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستانی طالبانو په زیاتېدونکو توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستانی طالبانو ته ورکړل شوی چې د دوی وړتیاوې لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پی په تیرو کلونو کې په عارضي اور بند خبرې کړي او د لنډې مودې ډزبندۍ هم کړې دي. خو د ټي ټي پی بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه دا هغه یو سیمه وا چې د وګړي مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لانیګ دی کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز خبريال ضیاء الرحمن بیا په دې اندې چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصله ډېرې لوړې کړې نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې د افغانستان امریکا وته او طالبان قبضه کوله نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پیشنګوي کوله چې دې به ډېر غټ اثر روزي پاکستان باندې او خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغې کم زړې قبایلي لکو باندې. خو زمونږ هغه ټایم کم اسټیبلشمنټ او کم حکومت و هغو ډډې لایټ واخیستو هغوی چې زمونږ کنټرول کې دي دم خبره مني به نو مونږ ګورو چې یو حد پورې ملیټنسي یا ټیروریزم ډېر کم شوی و. اگر ګډه وګوري 2013 نه 2006 پورې مونږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو او اچانک چونکې یو غټ تبدیلي راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو مونږ لکه زمونږ امریکا باسلې شو او مخکې مونږ روسو باسلې دا خو دلته مونږ څه کولی شو. دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي که هغه تحریک طالبان پاکستان دی که هغه افزو بادر دی که هغه لشکر اسلام دی ټول ډېر مضبوط شو او بیا موږ ګورو چې وایلنس هم ډېر زیات شو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سیډنی دا اداره اي سي ال اي ډي زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپیریال رامنځته کړی. لکه څنګه چې وسلوالي ډلې ځواکمنې شوې تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدین خطې درې چنده زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان لګوي چې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي. بلخو افغانستان داوه کړی چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي. خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر پختونخوا په سیاحت محکمه کې د پولیو د مخنیوي ډلو خزینه کارکونکي شکایت کوي چې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی وایي له دې وجې د کورونو نغري ساړه پراته دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. دوی دړکه کړې چې حکومت تنخواګانې ورنه کړي نو د پولیو په راتلونکي واکسینی کمپاین کې به برخه وانخلي. حکومتي چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د پولیو ډلو د خزینه کارکونکو تنخواه مسله به ژر حل شي. تفصیل له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ای پی آی سره کارکونکو د صحت محکمې زنانه کارکونکو په وینا تیرو شوخه اتو میاشتو راسي ورته تنخواګانې نه دی میلو چې له وجې د دوی ژوند تیرول ګران شوی دی. او وایي په دې ګرانۍ کې د کور بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی. د کور کرایانې د ګیس او د بجلی بلونه او خوراکي توکي هم اوس په قرضو سوکنه ورکوي. د سواد سره تعلق لرونکي لیډی هیلت سپروایزر زبیده مشال لیډو ته وایي زیاتره کونډې او بې وزله زنانه دې پروګرام کې کار کوي خو د تنخواګانو د نشوالي لوجه جوان ډیر سخت شوی دی.
نو تاسو په خپل پته ده لکه چې سړی دی اړیکه یو پیسې وته نه ملاوي نو هغه به څنګه جوان تیر او صرف دې تنخواه ته لکه تمه کنه وس زمنګ سره پکې ډیر شه خزي دي سړي چې هغه کون دي تنخواه ته نه ملاوي او چولی بند شوی دی. دغه سناستي ګیس بل د کم تر پور کې دی بجلی بل د کم تر پور کې سودا ول دکاندار نه ور کوي قرضه ول مرګري نه ور کوي بل څوک لکه خلکو یقین ته ختم شي دا پسې کې مال پیسې را کوي. زمنګ سره بیا یو کس د بل هغه سپلاری سره تقریبا د او یو کال به یو خواوشه نو اخو بوډا شوه دی هغه سکار نشه کوله او صرف واحد دی ولوري دا چې دا په دې هڅه کوي په کار او د دې تقریبا و ما تمه میاشته تنخای دا الته کې کوم د کرای دی نو نه چولی چلیږي نه پاره کرای نه په کورونو کې شو کری دی.
دا صحت محکمه د زنانه او هلکارانو د سازمان صوبای مشره المین افتخار وای چې کم په کچنو غرو دی د هغوی تنخاګانو او کم چې په پخونو کرو دی د هغوی سرویس سټراکچر او ترقې یا اپګریډیشن مسلې دی.
دی غریبانو ته مطلب وو و میاشتي اته ته میاشتي شپږ شپږ میاشتي سیلری نه بیا ول چرته یو سیلری ریلیز کی نو یو راشي او هغه مطلب دونه دم نه د چا 32000 دو چې کم 15 کې راغلي دي د 36000 او دونه ډیر ټایم پس مې نه غریبانان ورته بس صرف ګوري بنو سخه پکیږي نه ټول کی پی په لیول باندې د بایکاټ اعلان کړی نه زمنګ د ریګولر خلکو د سرویس سټراکچر خبره ده او بل دای چې د دې پروګرام د مانیټرینګ لپاره سپروایزر ته خپل یو پټرول او ریپیر او د دې یو بجټ ملاويږي اغه نشته تقریبا 13-14 کال راسي.
ولې په دې اړه مو چې کله د سیاحت محکمه اډیشن سیکرټری فیاض شیرپور سره تماس نیول هڅه وکړه د هغې د مصروفیت له وجه سره خبره ونه شوې. خو د هغې وروسته مو د لیډی هیلت ورکرز پروګرام مشر ډاکټر خزر خیاط نه پوښتنه وکړه نو دې مشال لیډو ته وویل چې د دوی د معلومات ترمخه فندونه ریلیز شوی دي او ضربوله تنخواګانو په شمول د سرویس سټراکچر او اپګریډیشن مسلې هم هوارې کړي. د سیاحت محکمې د دغه کارکونکو د سازمان تنمخه ټوله صوبه کې دا وخت شوخه 14000 نارینه زنانه د پولیو او نورو ناروغو مخنیوي لپاره کار کوي. خوای د 14000 د سپریم کورټ په امر پاغه شوی دي ولې شوخه 3000 لا په کنټریکټ یا کچنو کرو دي. دی وای د فبراير په دریما ټوله صوبه کې د پولیو ضد کمپاین کیږي باید د دوی غوښتنې د هغې وړاندې ومنل شي کني بایکاټ به وکړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري. مشال ریډیو اردوونکو په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز به درته واورم. عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلی د پاکستان پښتانه او افغانستان سره د هیڅ وی جګړې پلوي نه کوي. نوموړي پرون په کراچا کې د بادشاہ خان او ولی خان د تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپلو ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند خیبر پښتونخوا مشر افتخار حسین ویل تر هغه پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایی وشي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. مشرانو ویناوې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلی شوې دي. د پښتونخوا ملي او عامي ګوند په کوربتوب د جنورۍ پر 23 په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنی د جنورۍ تر 20 پورې غځول شوې ده. د جرګې پر درېیم ورځ یعنی پرون د پښتونخوا ملي او عامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. هغه زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. بلخوا د پاکستان د مرکزي حکومت تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سرمال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ٹرسٹ په مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد های کورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف های کورټ ته ویلي چې د احتساب کمی اداري یا نیپ مقدمه کې بدنتی خول شوی او د نیمګړو پلټنو پر اساس پریکړه اورول شوې ده. په نننۍ جمع شوو درخواستونو کې اسلام آباد های کورټ غوښتل شوی چې د احتساب عدالت د جنورۍ 18 پریکړه لغوه کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 44 او دغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. لرن یعنی د جنورۍ 20 څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزڼې پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. باختر خبری ایجنس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپاین دی. دا مهال د پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې موجود دی. او فلسطیني اسلامي ډلې حماس قطرۍ او منځګړو ته د 25 اسرائیلي یرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندي دي. دا خبره د دې ډلې او چارواکي چې نومونه دی خول شوی نن رویټرز ایجنس ته کړې. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته استانه شوي. اسرائیل د اسرائیل د کورنیو ته وروسته له هغه خپلو ویجاړو امینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د درو اسرائیلي برمتو له خوشي کولو د اسرائیلو پوځ د غزې له اصلي دهلیز څخه له وتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې میرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمې ته ورسېده خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لارې ورسته خلاصه شوه چې ورسره موټر ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولي او د غزې عام اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو ته ستنه شوي وای. خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نکړه نو ځکه په نتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یکشنبه ورځې په مخام قطري منځګړو د لنجا وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه پورز دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه پورز درې نور یرغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرایل د دوشنبه په سهار د غزه بي ځای شوی او ته خپل مينو ته د ستنې دوه اجازه ورکړه. اسرایلی چارواکي وای دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربان د موافقه لاسلیک رئیس د او خوشی شوی کسانو په ګډون ټول درې درش اسرایلی برمته ژوند دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځای شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرایلو پر خاورې برید وکړ او د اسرایلی چارواکو په وینا 1,200 کسانی ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې په هیورستا اسرایلو په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل 1,200 ډیر کسان ووژل شول.
دا مشال رادیو
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د پکتیا ولایت په درو زدران میشت ولسوالیو کې پر 210 بیوزله کورنۍ او د پوخاک اشپزخانه او روغتیايي توکو کیټونه وویشل شول. د مرستې د ویش په ځای کې د یو شمېر عامه پوهونکو لخوا د ماینونو ناچاو د توکو اورلګیدنې ګیس نیونې سیلابونو او زلزلو پر مهال د خوندیتوب په اړه هم ګډون ورته معلومات ورکړل شول. بیوزله کسانو په ترلاسه کړو مرستو خوخي ښکاره کړه خو له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتل چې دوی ته د دایمي ځان بسیاینې په خاطر د کار زمینې برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په دریو زدرانو میشتو ولسوالیو شواک ګرد څېړی او وزې زدرانو کې پر 212 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک خوراک او روغتیايي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه خو زیاته وری چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکي قدیم مشاد راډیو ته وویل
ستر سره وشو ډیر تر خاصولې چې میک سره بیا هم د مرسته وشي د جزونه خلک سره غریبونه سره غوښتنه خوم دغه د چزيري راس شایم په کور د چروشي میک سره د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وتاروشي جزونه سره چې وایي کې مرسته میک ډیر تر خاصولې دینه ډیر دواګان ورته کې
به واز لکسان وایي مرسته د دوی لنمحال ارتیاو پر کولو کې اغیزمنې تمامېږي خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته تر لاسه کوونکې اقبال ویل دوی ته د کاري زمینی برابر شي
دا مرسته چې دغه مونږ ضرورتونه پوره کولای شي خو خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسه مونږ ته د کاري زمینه د ځوانانو لپاره چې د کاري زمینه ته برابره کی چې مونږ دغه مرسته د یغنه برخمن شو مقصد کاري زمینه ته برابر شي.
د مرسته تر لاسه کوونکې یو بل سپینګری سایل خان وایي کچیر ځوانانو لپاره کارمندنه ونی شي دوی به تل همدې مرستو ته سترګي غړوي.
شکر الحمدلله دمره مرسته کیږي ما گزارم لګ لګ سره چلیږي خو داس باندې ډېر بیچارانه ستې وټ بکارانه ستې بکاره بیچاره خلک کاروبار نشته سیکا خروب ده ډېر وختنه دا وختنه د کاروبار ته مرسته وشي.
د مرستو د ویش په برنامه کې تر لاسه کوونکو ته په ځینو اړینو برخو کې د عامه پوهاوی پروګرام هم زیات شوی. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وایي په دې مسلو پوهېدنه د هرې کورنۍ اړتیا ده.
یقیني ده چې په ژمي کې د ګاز د وجې نه خلک ته ستونزه پېښېږي او ماینونو ته موږ په دغه سروېګانو کې هر ځای کې چې مونږ خلک غوښتنه وکړو همدغه سې ناچاو د توکي موږ دای پک د کړي موږ سره شریک موږ په وخت غوته ټیمونه ورسو همدغه سې د سیلابونو په برخه کې موږ د تفصیل کوچې د غوسدې خپل ماشومانو د فرا او د زلزلو په حالاتو کې د اور لګیدنې موضوع نو په دغه سروېګانو کې او تفصیلګانو کې موږ د دې فرصت نه استفاده کوو.
داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 3.2 میلیونه کسان خودرای دی. په همدې توګه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر ویلي چې د تیر زیږدیز کال په 9 میاشتو کې د خپلو شریکانو په همکارۍ 15.3 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د کار موده پرون یعنی د جنورۍ پر شپږمه سر تر رسیدلې حکومت تر اوسه د دغه ځایناستې نه دی ټاکله پاکستان د پاکستان په آئین کې تر شپږشتم بدلون وروسته د چیف الیکشن کمشنر ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی. چارو ځینې چونکو وایي امکان دی چې حکومت د راجا د کار مودا وغځوي. تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک پر رپورٹ کې.
د قانون تر مخه باید په 15 خورزو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر با سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځنې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کې د شي نور هم وغځيږي ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو د پر تر اوسه پر حکومت او مخالف ګوندونو سلام مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی یو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رادیو ته وویل چې په آئین کې د شپږشتم ترمیم کې دونه پس د چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم درے درے نمونہ اڑان دکھلی او پا خاغوی کی یو کس چیف الیکشن کمشنر و ٹاکل شی او تر اوسا پر دوی سالہ شوی ہم ندی زما پا خیال فیلحال با ہم دا گا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دوا نور غڑی ہم ریٹائر کی گی او دا خاغوی پا زائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی خاغوی با ہم فیلحال خپل کار تا دوام ورکلی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونا رسی
ہو جاتا پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړې وه خو وروستو یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چکم دے اگو ہم اسا پوری پا دے منے سا قسم خبر نہ دکڑی نو دین دا لکی چیف الیکشن کمیشن چکم دے دے با دغا بھی کانٹینیو ساتی اور سو پور چاہیے تا دا سی موضوع سڑے نہ دے ملاو نو دغا چکم دے غید پارا فیوریبل دے زکے چی دا لکی یو ہائی لیول آگا چکم دے سرکے انڈرسٹینڈنگ دے او بلدہ دے جاگا ہر قسم دا حکومت اور دا اسٹیبلشمنٹ اگا جائز ہونا جائز چکم دغا دی ڈیمانڈ دی اگا پورا کئی اور چکم که مسلم لیگ نون دے که پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی اتا آغا چکم دے کنا اگی آغا چکم ایجنڈے منی آغا پورا مدد کے عمل در آمد کی.
سکندر سلطان راجا دا پنجاب په خار بیرا کې زیږیدلی دی. زدکړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړی دی او پخوانی بیوروکریټ دی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د کبالی ضلع د پرمختیایی چارو لپاره یو کمیټی جوړ کړی ده. د پلانونو او پرمختیایی چارو وزارت د جنوري پر 23مه رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیایی چارو 80% برخه به یې تر څار لاندې په کبالی ضلع کې لګیږي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د آئین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د کبالی ضلع لپاره داسې کمیټه جوړی کړی. محمد سہیل اپریدی تیر اوړ مرز مشال لته ویل چې د پریکړې پر ضد عدالت تزي وفاقي حکومت لا نه درو خانه کړی چې د پرمختیایي چارو واکې یوې کمیټې ته ول سپارل دي. یو مدني فعال وایي د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د کبالی سیمو ولس اغیزمنوي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې.
خبر پڼه لیکي چې په دې کمیټه کې بعد زمشو زلونا سلور د کمی اسمبلی غړي او دوا د صوبایي اسمبلی غړي شامل وي او د خیبر پختونخوا گورنر به هم غړي وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیرمن به د دغه کمیټه چیرمن وي او د دې زمشو کبالی زلو 80% فندونه به د دې کمیټه په نگرانۍ کې خرچ کیږي او د کمیټه با په کبالی زلو کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سہیل پردی مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د کبالی زلو لپاره کومې کمیټه جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صبحی خود مختاری راغله او 25 ویني ترمیم کې بیا افاټا مرز شو په کې پی کې، نو دا اختیار چې کوم دي اړو فدرل ګورنمنت سره شته نه چې هغه چې کوم دي دلته فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا هغه ځینې کمیټي ورته جوړه کی، دا چې کوم دي د صبحی خود مختاری باندې یو وارد چې دوی کوي. بل دا چې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره هم خبرې وشو او سبا به کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف مونږ کوټ تمزو. او بل دا چې سمره د مرج ازلا پارلیمنټری دی هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف په کوم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات با د نو زمشو زلو په پرمختیایي کارونو باندې بد اغیز وکړي او ښه نتیجه به ور نکا.
یو طرف ته وفاقي حکومت موږ سره وعده وکړلې چې سل ارب روپۍ به له سالانه ملاویږي، اخو اسې هم نشته دی. موږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو هغه موږ سه داسې په هنګ پریښي یو، په منځ کې پراته یو. نو اوس د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجای سره په خپله کې وو سیاسي لانجای سره هغه هغه کوم تاو یا تریخواله دی نقصان موږ لره روان دی. کلم په صوبا لاندې کې او کلم بیا واپس د وفاق لاندې راولي بالکل موږ د دغه نشو متحمل کېدلی. موږ ځان مرچ کړی هم دی لپاره وو د ضلع مرچ کړی دی لپاره وي چې موږ لا د ترکې کورونه وشي او د ترکې کورونه دا موږ د صوبې نه امید ساتو. موږ نمایندګان صوبې لور کړي دي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علي شنوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه له تیرې اوږدې مودې راهیسې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړی په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکړه. لکه څنګه چې په تحصیل لنډي کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوي خو 15 کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیم پنې شوای، نو داسې سکولونه کړه کالجونه کا برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیم نه شوای.
وفاقي حکومت د دغه نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړای د قبایلی ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تیرې سمودې رئیس په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلې تورونه لګوي. فرهاد شینوارې، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په خیبر پختونخوا کې د سنگارتونونو له کاروبار سره تړلې خزي وایي څو کاله مخکې به خلکو کار ته په خسترګه نه کتل خو اوس یې دا د ګټې لویه ذریعه ده. د سنگارتونونو یو شمېر چلونکو مشال لوته ویل چې له دې لارې نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د خالد نیاز رپورټ په پیښور کې د یو سنگارتون د کارکونکو په غږ پیل کړي.
اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشن کرے گی.
داغک دے پیخور غریب آباد سیمی دیش کلنے سبا عارف تے. سبا عارف وائی کال 2018 پارسم کی دا اکیڈمینا دا بیوٹیشن کورس مکمل کھلو. چیل رستے دے غختل چی دا پالر کلو کھلی ولی دا کورنے خلکو لخوا ورتا ستونزی رامخی توی. حغوائی دی تبا ویل کی دل چی دے پزے چرت سکول کی استازی اکھڑا. مشال ریڈیو سرا خبرو کی نموڑی اوئی نن دا د دې جوګه دا چې نه صرف د خپل کور خرچا د دې پالر په ګټه پوره کوي بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب میں نے جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
وس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامرس سره هم ممبر شوم. وس زنه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا زکړم خایم.
ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں.
کسه هم سبا عارف د ډیرو مشکلات نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه ولی وس د بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوه دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ترلاسه کړی ده چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کلاو کړو. داوای پښتنا ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوخولې، نو ځکه دی بیوټی سیلون کلاو کړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نه وي.
نن سبا آسان ده، بس آرڈرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازے پر راشی ور نہ بیا مونگا خپل دن نہ کو جنو کے ورکرز جی دی اغه خزی دی خپل کار مونگا پخپل کو چ کم زما کلائنٹ دی اغه خزی دی نو بس دا ما ته ډیر زیاده پردہ کی خکاری کار اور ډیر زیاده خ کار دے بلدا چیز چ دا ما زان سر ورکر ساتری دی موسٹلی دا ز جنہ کی چ دی دا وڑے لکه دخل کو سو کا فوٹ کال انر شی جنہ کی ٹرین کم او بیا ز غی جاب باندے ہائر کم تا ما ډیر ز سیٹیسفیکشن را کی چ لکه ز زان سر بل لیڈیز ٹرین کو ما اگے لم ہمت ور کم چے سوال خپل زان ل ارننگ کولی شی.
دا بیوٹیشنز دکری نہ صرف دا بیوٹی سیلون چلون کی مرمن لخوا ور کولی شی، بلکہ زنی غیر دولتی ادارو او حکومت هم دا کورس تخپل پروگرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروگرام هنر د ټولو د پاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د اتلس نه سلویخت کالو پوری خزی کولی شي زده کړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولا وکړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلی شي. دا انسٹیٹیوٹ پرنسپل بلال خواجہ مشال ریڈیو سرا خبروں کی اوئے دوی سرا دا یولسم بیچ دا پارا داخلی شروع دی. بلال خواجہ وائی بیوٹیشن دا خزو دا پارا دا روزگار یو خزریہ دا چی پکور دننتی گٹی کولی شی.
نن سبا د دې شیز د غلک زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کمی جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي، نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. جی نو د روزګار ډیر خزر یدا هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته اړ ضرورت نشته، بس کور کې چې کوم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي. جی
د بیوټی پارلر او کاروبار سره تړلې خزی وای باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولای شي، بلکې د نورو مرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځیدلې شي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجه،
سروي
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په دروې بجو،
د مشال ریډیو بی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا په کبالی ضلعو د بلوچستان په بلوس میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلدون پالې وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضدي عملیاتو د دوام ورکړي او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او د هغې لامل څه دی؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون رایسي دوی وسوالي جګړه روانه دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطر تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسوالي ډلې دي چې په ظاهره د وسوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسوالي ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بیلې دل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسوالي ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسوالي حملې زیاتې شوې وي. عامرانه د دې انسټیټیوټ مشر دی.
بی ایل اے بی اور ٹی ٹی پی بی
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیلې او ټیټکي ډېر پیاوړي شوي دي. شمیرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 10% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز ریپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوڅ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
لتیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلی ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2018 کال کې فوج وتوانېد چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسوالو واخلي چې له دې سره وسوالو ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا په خوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وکړي نو وجه د ولسی وګړو ژوند ژغورل دي.
سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی او مسلسل کاروای یعنی کوي پښتو کوي کنه چې د وچو سره لامدم او شوزي نو هغه شی اول کول د پارا کلا کلا دوی احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوي دي. امیرانا دوی وجه په ګوته کوي.
یوه وجه خو یې د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کومې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړي دي خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینې سیمو قبضه کول او لویې لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره
د دې ترڅنګ د جنوري پراتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ ښکار اسول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کېږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو، نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد نام راکړل. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو دی، لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیاتره په پاکستان کې influence چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن اډاپټ کړي موږ هغه طرف ته بالکل نسو.
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر دریمه نیټه د اف ایکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.